سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. دا خبری ټولګه لما فرشتي صحاک سره ورې پیل کوو. په خبرونو د طالبانو رهبر په یو نوی فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تفسیري حق نه لري. بختر خبر اجانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همداراز خپلو ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو فعالیت او لاسترانونو تبصری وکړي او په هغه ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصری ونکړي چې د طالبانو تګلاره یې په اړه څرګند نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالستانو لخوا د بیان د ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن کړي دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبی دروازې ته څیرمه د 2020 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې یې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي دي. جنرال کانت مګنزي چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبی دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ د روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایر شوی. د بیان په اساس مجموعا په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 200 ښځې برخمنېږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیره شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې 30 کسان له مسافر وړونکو بسونو ښکته او وژلي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤول ایوب اچکزی رسنیو ته دای هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولي دي. هغه ویلي چې د خلکو مړي روغتون ته وروړل شوي دي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ورچول کیږي. بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موساخیلو پیښې ته له اشارې پرته ادا کړې چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړې چې په یاد برید کې 138 پاکستانی پوځیان وژلي دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګ ویلي چې بریدګرو یې د 12 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې ادا پړه لا هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېن کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداري ورکړی وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا هم بنده شوې ده. اخو روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په سیمه هستوګنه سیمه د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن باسوګین ویلي یوه ښځه یې سخته ژوبله شوې او روغتون ته یې رسولې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. وړاندې به په خبرونه کې راپورونه درته وړاندې شي. افغان میلمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدودې شوي دي وارزوي.
کله کله بعد هم خلاصي تکمیلوي، که شل کله بعد هم خلاصي تکمیلوي. زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
د چمن پر لطوال وای کده پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط ونخلی نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې هم بند کړي.
کار پرسو بجې زای کی نه باخته نه باخچستا نه یو کار نه یو روزګار ستا او د دا ټول شام پر دی ولس باندې بند کله وای تیم رس دا یو ملک سیوی دی.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه ته ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر پخوانی زده کوونکي او د زده کړو د برخه ځینې فعالان وایي د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له څرګندونو ښکاري چې طالبان به هیڅ کله نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي دغه لوړ پوړی طالب چارواکي تازه څرګندونې د خوانځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه ناهیلي کوونکي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون یک شنبه په کابل کې په یوې غونډې کې ویلي چې د خزینه او زده کړو په اړه د علما او څېړنې روانې دي. په دې اړه زموږ همکار تفصیلي راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښوونځیو او پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکي وایي دا ډول څرګندونې ناهیلي کوونکي دي. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو په اړه ناهیلې شوې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
که لس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسي.
پښتانه پوپلځی چې په کندهار کې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د ښوونځي دروازه یې پر مخ نه وای تړل شوې، اوس به د پوهنتون په دویم کال کې وای. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیمګړې پاتې سنه مې مکتب خلاص کړي نو مې پوهنتون خلاص کړي. ما په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه یې لاس ځکه دا د ټولو نجونو حق دی، تعلیم د ټولو نجونو حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدای. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دي وي نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه را لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیمو هغه ښځو زده کو، همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصې بیبي ته ته خط وښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بېلابېلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت دپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په جای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماو نه د نجونو د تعلیم په هکله د فقې د حنفي فقې د مز نه دلیل وغواړي، جواز دلیل، هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي منع کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونو لاړ شي، هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقې د الف بی او الف بی ټ نه بلدي هغه سره بلدي اشنایي لري په دې خبره باندې پوهېږي او سر یې خلاص دی.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور دننه او بهر ځینو دینی عالمانو د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو په پرله پسې ډول غوښتي چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تروسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو اوس کولی شئ موږ راپورونه په ازادي راډیو ویب پاڼه کې هم ولولئ. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوی قانون توشیح کړ چې پکې په ښځو لا نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی، تاسو واورئ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کول منه سوای، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزا اوتنبای و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکو لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی لدی قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو وستل دي. نوموړی د اگست په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو حق او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په خبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډاله ده. نوموړی په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، داران او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولی په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل سوی او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما می خواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
موږ له تاسو یعنی نړیوال غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نه زما دا غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اګست په 21مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې له ویری د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مه ماده په بل باندې کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او ان په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي د بودیجې د ډیر کمښت له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمنې شي. ډبلیو اف پی نن دوشنبه د اګست 26مه پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي د مرستو د کمیدو له امله تر ټولو لوی زیان افغانو ښځو او ماشومانو ته رسیږي. په دې اړه به د ابدي سپوږمۍ راپور درته وړاندې کړو.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وايي لیو میلیون زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت لامل د حیاتی تغذیه په برخه کې د دې سازمان مرستې له لاسه ورکوي. WFP د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنیو مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاوو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپله یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکی چې 2 ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل:
په دې چې اقتصادي وضعیت میخانه و من نشو کولی چې ځان ته ښه پام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکۍ شوی او بیا زما دویم ماشوم هم خوارځواکۍ شو. زه ورته سمه نشم رسیدلی. زما 2 ماشومان چې 1 کلن دی او بل 4 کلن خوارځواکۍ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP شاوخوا 2 میاشتې وړاندې ویلي و چې دغه اداره کولی شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي. د WFP د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF شپږ اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لامل بېوزلي او فقر دی او هغه میندې چې د تغذیه له نشتوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی چې پر ماشومانو یې ناوړه اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې چې 2 اونۍ وړاندې خپرې کړې د افغانستان 40% خلک بېوزلي دي او له دې ډلې 2,240,000 خلک یې د خوړو خوندیتوب نه لري. د یادونې وړ ده چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو محدودوونکی سیاست په 3 کلونو کې په افغانستان کې د بشري او پرمختیایي هڅو لپاره د نړیوالو ملاتړ د پام وړ کم کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه کلاس ادي رادیو ناوړی. په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون له ایرانه د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درول غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبري د کډوالو د خپلو له زور اخیستو وروسته په ورځنۍ توګه له 500,000 تر 300,000 کډوال افغانستان ته ستنېږي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون 1 شنبه د اګست په 25مه په یوه اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې له ولسمشریزو ټاکنو او د دوی په خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو د راپورونو له مخې په منځني ډول د ورځې له 500,000 تر 800,000 کډوال وستل کیږي. په ایران کې مېشت یو افغان خبريال او مترز محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
خواستیم چې جلوی روند اخراج اجباری افراد
مونږ له ملاتړ کوونکو او کډوال منونکو هیوادونو دا هم وغوښتل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د ژر تر ژره وڅاري. د دې لپاره چې کله ګواښ سره مخ کسان له ایران وایستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، ښایي ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلا وطنۍ کې د خبريالانو د فدراسیون د ټولو غړو او زموږ اندېښنه وه چې مطرح مو کړه. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې وی بلې اعتراض کوونکي او افغان خبريالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي رادیو ته وویل:
در 3 سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په تیرو 3 کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبريالانو د طالبانو له ویرې اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان د ورته د لنډمهالې پناه ورکونې او اقامې زمینه برابره کړي، خو برعکس نن کډوال او خبريالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبر پاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا شپږ 50,000 افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. د فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلې دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته اعدام مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البرز سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یکشنبې په ورځ د اګست په 25مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 5 میاشتو کې 526,000 افغان کډوال له ایرانه او لسګونه زره نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له نږدې 446,000 ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندېدو خبرداري ورکړی. په دې اړه د سیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د شر په ضد روان دي، مسؤلینو یې خبرداری ورکړی که غوښتنې یې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې وه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو دغه ژمنه لا هم عملي سوې نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزې شرط د هغو کسانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې د خپلې ورځنۍ مزدورۍ لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخو دي، د کوچ ریپورت روډ به بندېږي، سیاد کلا سیکلا به بندېږي، د کراچي روډ به بندېږي. ولې دا خلک سي دي؟ دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرسو به دي ځای کې نه باغسته نه باغچه سته، نه یو کار نه یو روزګار سته، او د دا ټول شام پر دي ولس باندې بند کله وي تی مړه سي. دا په یو ملک کې سوي دي، په یو قانون کې سوي دي. د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې سیا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورت او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زمون رښتې د افغانستان سره تړلې دي. زمون د خوندو د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه ته د سکرلای وراکرلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندي او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولې سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی پوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکوو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لسو اگا جماعت مچهی مشدو مرکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر وسه په رسمي ډول د پرلتوالو پر تازه خبرداري خبرګون نه دی شو دلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
د بریتانیا چاپ ټلیګراف رسپانې په تازه راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړې توګه ماشومان په زیات اندازه په وینه کې د سرب د موجودیت له ګواښ سره مخامخ دي. د رسپانې په افغانستان کې د جوړیدونکو دیګ بخارونو د ګواښ په اړه څېړنه کړې او ویلي دي چې دغه دیګي چې له المونیم جوړیږي کارونه یې په وینه کې د سرب د موجودیت لامل دی. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په یو نوي راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو یاد کړی چې د سرب تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دی. هغه ماده چې د دې ورځپاڼې په ټکو د بخار په دیګیو کې د پخو شویو خوړو له لارې د انسان په ځانګړې توګه د ماشومانو بدن ته لار مومي. ټلیګراف ورځپاڼې د ازادي راډیو د ځینو رپورټونو په حواله چې د بخار د دیګیو د جوړېدو په څرنګوالي جوړ شوی لیکلي چې په افغانستان کې د بخار دیګي او المونیمي لوښو ډېره کارونه د دغې ستونزې اصلي لاملونه دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ماشومانو د وینې د سربو منځنۍ کچه د هند په پرتله درې برابره او د چین په پرتله پنځه برابره لوړه ده. په راپور کې زیاته شوې چې د ژر پخلي په موخه د بخار دیګي د المونیمي ژړو لوښو څخه جوړیږي او د لوښو کې د خوړو په خولو سره سرب په ډېره اسانۍ د انسان بدن ته ننوځي او ورسره انسان مسمومیږي. تر دې مخکې څېړونکو په امریکا کې د افغان کډوالو ماشومانو په وینه کې د سربو لوړه کچه موندلې وه. د 2022 کال له څېړنو وروسته د واشنگټن ایالات د ټیټ خوندیتوب له امله د ټولو المونیمي بخار دیګیو کارونه کمه کړه. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا په څو نورو ایالتونو کې هم د روغتیايي مشورو له ورکړې وروسته په افغانستان کې د جوړو شویو بخار دیګیو د ګواښ په اړه خبرداری ورکړل شو. په افغانستان کې د المونیمي لوښو او د بخار دیګیو کارونه ډېره دود ده او ډېری کورنۍ د ژر پخلي لپاره دغه دیګي کاروي او داسې کورنۍ پکې په ډېره سختۍ پیدا شي چې د بخار دیګي ونه لري. د دوی ډېری په دې نه پوهیږي چې سرب ډېره یوه مضره ماده ده. د دې امکانات شته چې د بخار دیګیو له لارې بدن ته ننوځي. په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو سمیې ازادي راډیو ته وویل:
ما سال هاست که از این استفاده میکنیم که وقت که می باشه کار آدم آسان‌تر میشه.
کلونه کېږي چې موږ په دیګ بخار کې خواړه پخوو. خواړه ډېر زر پخوي. د زیانونو په اړه یې معلومات نه لرو، فقط یو او دوه ځلې چاودنه کړې. خو د خدای فضل و څوک د دیګ بخار سره خوا کې نه و، چا ته زیان نه و رسېدلی.
د هرات اوسیدونکو عزیزه چې د درې ماشومانو مور ده هم ازادي راډیو ته وویل چې د بخار د دیګیو له زیانونو خبره نه ده.
زه په کور کې د پخلي لپاره دیګ بخار کاروم. خواړه ډېر زر پخوي، ګاز لږ مصرفوي. د کوم زیان په اړه یې معلومات نه لرم.
په همدې حال کې د روغتیا د برخې متخصص ډاکټر بسم الله شمیوال ازادي راډیو ته وویل چې سرب د هوا، خوړو او د سینګار د توکو له لارې د انسان بدن ته داخليږي او د انسان پر روغتیا ډېره ناوړه اغیزه کوي.
عوارض از دیدن از اطفال میتونه که سبب مشکلات در حافظهشان
په ماشومانو کې سربخی د حافظه ستونزی پیدا کړي او په لویانو کې د وینې د فشار لامل کیږي او په وینه کې د سرب زیاتوالی په امیندوارو ښځو کې د جنین د ضایع کېدو کچه پورته کوي.
میتونه که افزایش بده.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د دې په اړه چې د بخار د دیګیو له لارې سرب د انسان بدن ته ننوځي کومه څېړنه نه ده شوې. خو د المونیمي لوښو چې سرب لري ښایي بدن ته د سرب د داخلېدو لامل وګرځي. هغه وایي چې په فرانسه کې د شویو څېړنو له مخې سرب آن د آرایشي موادو چې په ترکیب کې سرب کارېدلی وي هم امکانات شته چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي او بدن ته ګواښ پېښ کړي. هڅه مو وکړه چې د بخار د دیګیو د جوړونې له ځینو شرکتونو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بخار د دیګیو د جوړولو څو فابریکې موجودې دي چې له دوی دوه راشکو بابا او افغان غازان آن له هېواده بهر هم نړیوال خرڅلاو لري.
وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث درته لرو، خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تفسیرې حق نه لري. باختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونې او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د مرګونی بریت درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2020 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې بریت کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه بریت مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتېري او لږ تر لږه 100 ایبیا افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو په یو ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څنګ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې ده. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمینه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف کاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک قانون ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداری ورکړی. اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي دي. او د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیره شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافر اوړونکي بسونو څخه ښکته کړي او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤل ایوب اچکزای رسنیو ته دا هم تایید کړي چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوي دي او پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اگست میاشتې په 26 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتېري او لږ تر لږه 100 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د باس میلمانه دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنه کې ټپي شوی وو. دواړه میلمنو تر شرغلاست وایم په پیل کې میاخیل صاحب تاسو ترزو دایشتل په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نور توریستی ڈل افراطی ڈل ددی و هدف هم دا ده چې هغه و داسی یو حمله وکی چې هغه خبر جوړ کی او ددی و هغه موجودیت ثابت کی چې دی و ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی و کولی شي او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډېر مننه سمسور صاحب، تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنه کې ټپي شوي د سترګو لیدلې حال راته وایئ چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل، په 2021 شپږم دی اگست زه مرګونه ژوبل شوم، ټپي شوم د هوایي ډګر تر چیرمه ایویګیټ کې. د هماغه له امله زه تر اوسه پورې هم صحیح ګرځېدی نسمه. فلج ما په هغې ورځ یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډېر زیات و، نو زه خپل هم بېوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې راپوښ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوا نه، ډېر زیات زخمیان و. نو زه همالته پروت وم، نه مې شوی کولی چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول، اما C4 C5 او C6 مری تجربه رسیدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې یو ساعت پورې زه پروت وم. ډېرو خلکو هلته هلته زخمیان ول، زخمیان ول که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسیدلی وای نو هغوی به جوړ شوي وای، خو متاسفانه چې هلته ونه سوی کولی چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغې له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول او زما زخم لږ څه کم و. شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغې له کبله بیا زه زخمي وم، خو یو نیم یو ساعت پورې زه هلته پروت وم. بیا بعد لغې زه نور کسان راغلل، د همغه منطقې د کلي خلک راغلل، یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې، د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشتو څلور ورځې. نو هغوی دومره وکړه چې ما هغه ټپونه ورڅ وګنډي او هغه خسي. نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د همغې له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه یې کولی شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډېر سخت شوی ده راته ژوند.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دېنه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل، ما د ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللي ټیکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولی شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوی وکړي. نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چرې دي، نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه عصبي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولی، په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوي په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیشکاري کوم، بیا هم تاثیر نه کوي. خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، دا راته وایست چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغسته د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخوانی قومندانو مسلم دوست هغې دا اعلان وکړ. بیا هم داسې پراختیا وموندله او بیا د ورکزایي سیمې نه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ. نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روش کوي دا خو یو اوږده بیکګراوند لري. په طور د مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړې شولې. بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وې، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وې سره. نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو ته همدا وویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد روا وي، او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شوله چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوریې سره ډیر کم وو، او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود. ځکه چې کله نګرار کې زه والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د اچین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار، نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد پکې کم وو خو هم موجود وو چې هغه د سوریې او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږلی چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دې دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره. اما کله چې دی دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونه چې وټلل هغه دې سره یو ځای کېدل. البته یو بله مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي، څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړو، یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوړي څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه سوی پاڅېدلی.
بله، بیا په ځینو مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګوري چې په دغسې واقعو کې ټپیان شوي دي، تر خپل وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکارۍ لاس ورغځوي؟
ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې ژوبل شوي دي، لاسونه له لاسه ورکړي، خپې حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي، په ویلچر کې ګرځي. نو هغوی ته ډاډ نه ورکوو، دا شکر ده چې ژوندي یاست، یا د مور پلار سترګې در باندې لګېږي. نو دا څه مو چې له وسه کېږي هغه ډاډ نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه. دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل تر سره کوي؟ هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول چې دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولې دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
خو ما خو عرض وکړ چې دوی خو دلته د نفوذ په خاطر په دې نه دي راغلي چې دوی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نورې ادارې جوړوي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت دی او څو واړي رامنځته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډله ده دی وو دا به روان وي. نو په دې کې همدغه قتل و قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو دپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق همدا دي، زموږ افغاني کلتور و فرهنګ همدغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې حتی د وطن په جګړو کې هغې به مصونیت درلوده، سپین ږیرو به مصونیت درلوده. اما دیو دغه مسایل دیو دپاره هیڅ اهمیت نه لري، د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک یعنی د ځان تابع وګرځوي او خپل نفوذ اضافه کی سره. نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالوي همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکش حملې هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو، ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو. او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و، نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ. او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې، ډیر کسان یې جذب کړل، زیاتره ځوانان. نو دا یو لوی دغه و. نو زه فکر کوم چې د دیو دغه همدغه تکتیک هم دا شی دی، نه دیو کې داسې نه ده چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایش شي، بلکې دیو وایي چې نه دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل میاخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش اوس هم شته؟
داعش خو ما تاسو سره وکړه چې یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیما ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهی صحابه و داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی، ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده، دلته ثبات، اقتصادي رشد دی، دا مسایل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقې هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري. په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي، داعش او نور بلوچانو دا مسایل چې کومې ودي دا د ایرانو دیو لپاره خطر دی، د پاکستان لپاره هغې کوم ډلې چې دي هغې خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان دپاره همدغه خپله غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسي مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دیو یعنی عملي کړي او هغې ته مثبت ځواب ووایي. نو د طالب لپاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې، تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپل طالبان لپاره زیات خطر دی، نظر دې لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي.
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ برید دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث میلمانه دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یوه چاودنه کې ټپي شوی و. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غږ واورم او یا د شهید رقم اواز راشي، یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي، دا بعضې کلي کور کې مثلا کوژدي وشي، نور نور بیا خلک داسې هم کوي، نو د دې نسخ داسې یاره راته درېږي، هماغه لازه سترګو ته راته درېږي.
بیا تاسو څه کوئ کله چې دغسې یو شوک حالت سره مخامخېږئ؟
بیا چې کله هغه اول شوک را باندې راشي، نور بیا پس اور سره کېږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پس بیا دی کېږم.
خوب هم خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایل کې چې شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو یم، خو می څه وای دا او نور ډیر خسوې نظر لاغي حالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي، هغه حالتونه بس سرګو تر ته بریدل، کله به مې چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه به را په یاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مخته وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتی دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم وو. داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خارونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی، هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې صحیح ده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیو نه، ټول سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهي جګړه وکړي، هغه سه قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه و، دلته اقتصادي مسایل هم و، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر و، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله و، ځکه چې دا منابع چې دي کوم لاس ته راوړل، یعنی خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف و چې هغه معدنونه و، مواد مخدر و، د خلکو نه باج اغستل و، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجاران نه، ترانسپورټ نه، دینه بیا ماش دغه اغستل، حتی تقریبا د داعش و دیو دپاره به د میاشتې دیو یعنی هغه ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 د میاشتې اغستل. کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلاني تجار تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخلي، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنګ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت ده چې دغه حملې اوس هم دوام لري، یعنی تاسې د د طالبان د راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسانې ووژل، شاسر بستر کې د دې یو قومندان چې مهم مالته حمله وشله په غاوله حمله کې مولوی احمد الله الته د منځ لاړ او بیا فرزن په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشولې چې رایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخله وزارت داخله کې نو دغه حملو د پاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځنۍ شوړلې
پاسې تاسو په افغانستان کې د نن د حملو خبره وکړه یو خو افغانستان کې د نن د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستان بهر وکولې سي ځینې حملې پلان کړي
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه وو تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سیده چې دا اعلان شو بیا هلمند ته اول الته اعلان شو خو د دیو مرکز په ورکزای کې وو یعنی د ډیورند فرضي کرخنه اخوا ته دغه وو او بل د داعش مرکز په سوریه او په عراق کې نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو هلته وجنګېدل او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغه ته په دوام ورکوي نو لکه مخکې چې ما وویل د دیو د پاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بل ورځ ولیدل کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دی ودا کار کړی دی نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه اګېنزه ورسره ده او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغه ځوانان دي ځوانان بې لارې کېږي او دغه سي حمله به کوي په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا حمله وشوله نو دا احتمال شته دی
بلکې په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګیږي
مننه د 25 دقیقې بحث لمیلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په 14 کې ټپي شوی وو
زمان